د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
د وایس اف امریکا دی ودان د جمعې ورځ د کال 2023 د جولای د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په جنوبي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د ترهاګرۍ ضد پولیسو سی ٹی ڈی یو افسر ایس ایچ او وجلې دی. بلخوا امریکې او په افغانستان کې واکمنو طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبرې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په 1 جون پای ته رسولې دي. اخوا د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د دینی عالمانو او مخورو لوی غونډې ته ورغلی او د اوکراین په اوډیسا د روسیې په برید کې 12 کسان وژل شوي دي. سرټکي تاسو واورېدل وزو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د ترهاګرۍ ضد پولیسو سی ٹی ڈی یو افسر ایس ایچ او وجلې دی او په ځوابي کاروایي کې د یو ترهاګر د وجلو او بل د نیولو دعوا هم شوې ده. د جنوبي وزیرستان پولیس دا پیښه تایید کړې او ویلي دي دا پیښه د زیارت یا پنجشنبې په ماښام د اعظم ورسک پولیسو تاڼې په حدودو کې شوې ده. په سمدستي ډول د دې پیښې ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې. بلخوا د خیبر پختونخوا په صوابۍ سیمه کې هم د زیارت په ورځ په موټر سایکل سورو نامعلومو وسلوالو یو پولیس حوالدار وجلې دی. د پولیس چارواکو په وینا دا پیښه د زیارت په ورځ د صوابۍ په ګړۍ سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې چې پولیس حوالدار بخت منیر له کوره ډیوټۍ لپاره روان و. د پختونخوا صوبې د پولیسو د ټویټر پر رسمي پاڼه لیکل شوي چې په حوالدار بخت منیر په موټر سایکل سورو وسلوالو ناتار ډزې وکړې چې لامل یې هغه سا ورکړې ده. په جنوبي وزیرستان کې د پولیس افسر د وژنې پیښه په داسې حال کې شوې چې تحریک طالبان پاکستان د بلې اعلامیې پورې د ډزبندۍ اعلان کول ویلي دي. د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان دواړه مني چې خبرې هم ترمنځ روانې دي خو د دواړو فریقینو لخوا په دې وخت کې د یو بل پر ضد بیانونه هم مخې ته راځي. اخو امریکې او په افغانستان کې واکمنو طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبرې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په 1 جون پای ته رسولې دي. دا د امریکا او طالبانو ترمنځ د 3 میاشتو وروسته مخامخ خبرې شوې. دغه خبرې د افغانستان دپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټامس ویسټ او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاو ترمنځ ترسره شوې دي. امریکې د مارچ په میاشت کې د طالبانو د حکومت لخوا د شپږم ټولګي نه بره د جنکو په زده کړو د بندیز وروسته خبرې ودرولې وې. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی ویلي په دوحه کې ترسره شوو خبرو کې د امریکا د سپینې ماڼۍ خزانه وزارت او د امریکا د نړیوالې پرمختیا د پروګرام یو ایس ای آی ډی لوړپوړو استازو ګډون کړی دی. هغه ویلي په دغو خبرو کې د افغانستان د بینک او مالی وزارت لوړپوړو مشرانو د امریکایي پلاوي سره په ګڼو مهمو سیاسي اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې کړي دي. بلخی ویلي متقی په افغانستان کې د زلزله ځپلو دپاره د امریکا په 55 ملیون ډالرو مرستو ورکولو مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان تړل شوي شتمنۍ دې آزادې کړل شي. امریکایي انتظامی د دغه ناستې په اړه په سمدستي ډول سند ویلي. بل اړخ ته د طالبانو د حکومت ټلویزیون نن د جولای پر لومړۍ نیټه ویلي چې طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د دینی عالمانو او مخورو لوی غونډې ته ورغلی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي د غونډې ګډونوال په یو شمیر کمیټو کې بحثونه کوي او سبا به پریکړه لیک خپریږي. د غونډې تالار ته د خبریالانو پر ورتګ بندیز دی. د غونډې پر لومړۍ ورځ طالب چارواکو له علماو او مخورو څخه د مشورو او فتوو غوښتنه وکړه. طالبانو دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد په خپل وینا کې له برخوالو وغوښتل چې ورته دې داسې مشورې ورکړي چې د نړۍ هیوادونه یې حکومت په رسمیت وپیژني. پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د ښځو د کار د تعلیم په ګډون د ټولو بشري حقونو ضمانت اړین دی. اخوا د اوکراین په اودیسا سیمه د توغندیو لګیدو برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د اوکرين د بیړنۍ مرستو کارکونکي وایي چې دا برید تېر شپه د جون پر 1 ناوخته د اوریسا په ولسوالۍ کې د روسیې لخوا ترسره شوی چې پکې د استوګ د یوه ودانۍ او یو تفریحي مرکز په نښه شوی دی. دا برید یو ورځ وروسته تر هغې ترسره شوی چې اوکراینیو ځواکونو د نږدې ساحلي ستراتیژیکي جزیرې د بیا نیولو هڅې زیاتې کړې دي. اخوا ترکی صدر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی چې که سویډن او فنلینډ له ترکیې سره په نوي تړون عمل ونه کړي نو په نیټو کې به یې د غړیتوب مخه ونیسي. سویډن او فنلینډ په اوکراین د روس تر یرغلو وروسته د نیټو د غړیتوب غوښتنه کړې وه.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیو ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونو ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږی د ریپورټونو په برخه کې درته زه نو شروان کلندر هرکلی وایم. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان کې نامعلوم وسله والو په ډزو کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو ادارې سی ٹی ڈی یو افسر یا ایس ایچ او وژلی دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو رپورټ تر مخه پولیسو په ځوابي ډزو کې یو وسلوال هم وجلی او بل یې ژوندې نیولې دي. د پیښې ذمواري په سمدستي ډول کومډلې نه ده منلې. په جنوبي وزیرستان کې د پولیس افسر د وجنې پیښه په داسې حال کې شوې چې تحریک طالبان پاکستان د یو رښتینی اعلامیې د لارې ویلې دي چې د حکومت سره تر نامعلومه نیټې پورې ډزبندي شوې ده. د تازه پیښو په وزیرستان کې د زیاتېدونکو ترهګرې د نورو پیښو په اړه باندې تفصیل د سیمینار د وی او ای ډیوا خبريال عدنان بیٹنی په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا څنګه ځپلې قبایلی ضلع جنوبي وزیرستان پولیس دا پیښه تایید کړې او ویلي دا پیښه د زیارت یا پنځشنبه په ماښام د اعظم ورسک پولیسو تاړې په حدودو کې شوې ده. د اعظم ورسک تاړې چارواکو وایي صف امریکا ډیوا ته وویل د پولیسو وړل سوی افسر سب انسپکټر موسی خان سلیمان خیل په جنوبي وزیرستان کې ترهګرۍ پر ضد پولیسو څانګې افسر وو او دوی ته په علاقه کې ترهګرو پټ معلومات ترلاسه شوي وو او د هغو د پاره په علاقه کې ناکه لګه فلیفه. د هغوی په وینا په دوه موټر سایکلو کسان راغلي او په دوی نتاره ډزې خړې. سي پکښې د نامعلومو وسله والو په ډزو کې ترهګري پر ضد د پولیسو افسر ایس ایچ او موسی خان په ځای وژل شوی او د هغه سره یو بل پولیس اسکر رسول جان ټپي شوی دی. د پولیسو مارر حیات کندی وایس اف امریکا ډیوا ته وویل دا ترهګري پیښه ده او مقدمه ترهګري پر ضد پولیسو ته لیږل شوی.
بس آخو جائے وہ کو ازمر سکتا سی ٹی ڈی بھائی ایف آئی آر کر کے نہیں سر دگا انفارمیشن ہوتا دگے بارے سی ٹی ڈی دل تک کار دکھا انچارج جاؤ
پس هم دستي ډول د دې پیښې ذمواري چا په غاړه نه ده اخستې. خو ریډیو پاکستان په خپل ریپورت کې ویلي د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو ترهګر وژل شوی او یو بل نیول شوی دی. په ریپورت کې ترهګرو پیژنګلو نه ده ښکاره کړی شوی. په جنوبي وزیرستان کې د پولیسو افسر د وژنې پیښه په داسې حال کې شوی چې تحریک طالبان پاکستان د بلې اعلامیې پورې د ډزبندۍ کولو ویلې دي. د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان دواړه مني چې خبرې ترمنځ روانې دي خو د دواړو فریقانو لخوا په دې وخت کې د یو بل پر ضد بیانونه هم خطرازی. په اتویشتم جون د شمالي وزیرستان د تخیل سیمه کې د پولیو پر ضد ساس کې ورکوونکو ټیم باندې وسلوال برید کې د پولیو کارکونکو او دوا ساتونکو پولیس وژل شوی او یو ماشوم پکې ټپي شوی وو. یا جی او سی میجر جنرل نعیم اختر په سیمه کې د پولیو په ټیم برید پکړه کا غندلی وو او ویلی وو چې د دشمن نه به په څو څنډه زیات بدل واخلي. په شپاړسم جون هم په جنوبي وزیرستان واړه سیمه کې د پولیسو یو عسکر په یو وسلوال برید کې وژل شوی وو. جنوبي وزیرستان د افغانستان سره پوله لري او په کال 2000 کې حکومت د مولوي نذیر وسلوال ډلې سره ایوه لوزنامه لاسلیک کړي چې دغلته پاکستان کې وسلوال بریدونه نه کوي. ویل کېږي دغه ډله په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت پر خلاف بریدونه کولو ته زیات تالیف حاله وه. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، جنوبی وزیرستان.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا دا وائس آف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
دا گران اوریدونکو دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. د بشری حکومت مرکزی وزیر ریاض پیرزاده خپل د دې بیان وضاحت کړي ګنې پاکستان کې بې درک تنان گاونډي هیوادونو سره پرابط کیو. په یو تازه بیان کې منلې ده چې د بې درک تنانو مسله د دوی وزارت په یوازې نشي حل کولی. پاکستان کې اکثره لا درک خلک وای چې د خلکو په زوره لا درک کولو کې د پاکستان استخباراتي ادارې لاس لري. د بشری حکومت د مرکزی وزیر د بیان نه وړاندې د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله هم ویلي وو چې پوز هم د خلکو په زوره بې درک کولو خلاف دی، خو دا مسله دومره پیچلې ده چې ور باندې خبرې ښکارا نشي کېدی. نور تفصیل پہ د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریال اورنگزیب خان په دې رپورٹ کې راکوي.
د بشری حکومت مرکزی وزیر ریاض پیرزاده خپل د دې بیان وضاحت کړی دی ګنې پاکستان کې بے درک تنان گاونډي هیوادونو سره په رابطه کې وو، خو دا یې هم منلی دی د بے درک تنانو مسله د دوی وزارت په یوازې نشي حل کولی. وړاندې ډان نیوز سره یو مرکه کې د بشری حکومت مرکزی وزیر ریاض پیرزاده ویلی وو پاکستان کې بے درک تنانو کې ځینې دلته نیول شوی د هندوستان جاسوس کلبوشن یادوف سره او گاونډي هیوادونو سره په رابطه کې وو، او داسې بے درک تنان اکثر لا د ترخګرۍ کاروایو کې وژل شوي دي. دغه شان ځینې بے درک تنانو گاونډي هیوادونو کې هم پناه اخیستې ده. ریاض پیرزاده د سیکورټي فورسز لخوا بے درک تنانو پر ضد د کاروایو دفاع هم کړې وه، خو اوس د بشري حقوقو وزارت دغه بیان وضاحت جاری کړی دی او ویلي دي مرکزی وزیر دغه مطلب نه وو ګنې بے درک تنان هندي جاسوس سره په رابطه کې وو، خدای هم منلی دي د دوی وزارت په یوازې د بے درک تنانو مسله نشي حل کولی. د ریاض پیرزاده لخوا بے درک تنانو پر ضد دغه بیانونو په حق لا د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی سینیټر او د بشری حقوقو فعال فرت الله بابر وای
د برملا دا اعلان وکړو چې موږ په دې کې سلوشن کولای. د دې مطلب دا شو چې کوم خلک په دې ناپتا کې ملوث دي په دې چې تیرې ځینې عرب نو هم تکړه شي. کدی دا وای چې په دې کې فوجیان ملوث نه دي یا د حکومت دا ادارې په دې کې ملوث نه دي، نو زه ته دا تاسو ته موزه بار بار په هر پلیټ فارم دا سوال تاسو کوم چې په 28 اگست 2018 کې د سینټ هیومن رائټس کمیټي دا په دې باندې کار غور وکړو، نو د انفورس ډیسپیریسز کمیشن چیرمن جاوید اقبال راوستو او هغه نه دا ته پوښتنه شو چې جاوید صاحب تاسو خو په دې دومره تیرو کالو کې دومره خلک بهر ته راوستو په زرګونو باندې تقریبا 3000 کسان بهر رالو، نو آیا تاسو دا پته وکړه چې دا چا بوتلو؟ ټولو تاسو ته نی ویلي، نو شل کسان به ویلي، نو هغوی وی چې ټولو موږ ته وویل چې بس موږ را خلاص شوي یو او موږ په دې خبره نه کوو. ممکن دا ته پوه شو چې خو تاسو په کار دا اوس دغه پارلیمان ته راغلی وي چې دوی دا څنګه چل دی؟ 3000 کسان را بهر شو په دونه کلونو کې یو هم داخل نه کوي. نو هغه وخت بیا دا اووی اوان ریکارډ یو چې 153 فوجیان په دې کې ملوث وو او هغه موږ په تکړه دي. نو دا نه قبول چې دا ملوث نه دي، دا بالکل غلطه ده.
پاکستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون شریک مشر اسد اقبال بٹ وای پاکستان سیکورټي ادارو باندې اربونو روپے خرچه کیږي. دوی اوس هم 200 کاله زړه طریقې استعمالوي، یعنی خلک اغوا کړي او په زور ور باندې هغه جرم اومني کوم چې اغوی نوی کړي.
آئین کو نہیں مانتے وہ غدار ہیں، جو قوانین کو نہیں مانتے وہ غدار ہیں، جو عدلیہ کی وہ نہیں مانتے وہ غدار ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ غدار ہیں.
اسد اقبال بٹ وای خلک تختول د پاکستان د دستور او قانون خلاف دی. کوم طاقتونه په زور خلک بے درک کوي نو اغوی غیر قانوني کار کوي، او کوم خلک چې قانون دستور عدالت نه مني اها غدار دي. وړاندې د کورینو چارو وزیر رانا ثنا الله هم ویلي وو کامی سلامتی غونډه کې بے درک تنانو په معاملې پوز سره هم تفصیلی خبره شوې دي، او پوز هم د خلکو په زور بے درک کولو خلاف دی، خو دا معاملې دومره پیچیده ده چې ور باندې کولاو خبرې نشي کېدی. ریپورټونو تر مخه پاکستان کې په زرګونو پښمیر خلک بے درک دي، او اکثر د دې تور په سیکورټي فورسز لګول کیږي. خو وړاندې د پوز وین ادارې یا ISPR پخوانی مشر میجر جنرال آصف غفور ویلی وو چې ډېر بے درک تنان افغانستان ته تللي دي، او هلته ترهګر تنظیمونو کې دوی شمولیت کړی دی. اورنگزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو مون په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
نن د بلوچستان په مسلم باغ سیمه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر او پخوانی سینیټر عثمان کاکړ د اول کلین په مناسبت سره پښتون ژغورنې غورځنګ له لورې یو احتجاجي غونډه ترسره شوې ده. په غونډه کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، نېشنل ډیموکراټک ګوند په شمول د هزاره ګوند غړو او بلوچستانو فعالانو ګډون کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د ټلیفون د لارې دغه غونډې ته وینا کړې. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال حفیظ شیرانی د کوټې نه په دې رپورت کې راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي صدر او پخوانی سېنیټر عثمان کاکړ د اول تن و غونډې ته د ټلیفون له لارې د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون وویل په تیرو شلو کالو کې 8000 پښتانه وژل شوي. هغه وویل د عثمان کاکړ ګناه دا و چې هغه د خپل وطن د وسایلو او د وګړو د حفاظت خبره کوله.
هر هغه تنظیم، هر هغه وګړی، هر هغه فکر، هر هغه عمل چې د دې وطن د ژبې، د تاریخ، د کلتور او ادب، د وسایلو او د وګړو د بقا خبره کوي، دا هغه بقا غواړي. ریاست هغه خلق او هغه وګړي په ټارګټ کې دا ختمول تا هڅه شروع کی.
منظور پښتون وویل د پاکستان له تعلیمي نصاب څخه پښتانه سیاسي او ادبي اتلان استل شوی او وزد کوون کو تنو شول کیږي. و غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي ویاند او د عثمان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ وویل عثمان کاکړ په پاکستان کې د ټولو مظلومو قانونو ویاندو. دغه په خبره هغه په ملکي د جمهوریت او د قانون د سلوړې غشتنه کوله ځکه ووجل سو.
شهید عثمان خان کاکړ له موږ په داسې وخت کې وره چې تر بل وخت د ضرورت مشتا زیات وي. تاسو یې ویناستی په ملکي بدترینه ماشاءالله ده. سیاسي او معاشي بوران دی. اولس په یو ډېر سخت ناورین اخته دی. دا خپل د ځوان تر ټولو سختو مرایلو زه ترژي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اسر خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل عثمان کاکړ د ټولو محکومو خامونو نماینده وو. یاد غونډې ته د هزاره ډیموکراټیک ګوند غړي طاهر هزاره وویل که په پاکستان کې آباد خامونو ته د ژوند او د هغوی پر وسایلو حق او اختیار ور نه کړل سي، دا ملک به د بقا له خطر سره مخ سي. عثمان کاکړ د 2020 کال د جون پر 21 د کراچۍ په یو شخصي روغتون کې د سر د کاري ټپ له عمله سا ورکړه. د کاکړ کورنۍ او د هغه ګوند د کاکړ مړینه منظمه قتل بولي او تورې د پاکستان پر استخباراتي ادارو پورې کوي. د بلوچستان د ایالتي او د پاکستان د مرکزي حکومت د هغه وخت لوړپوړو چارواکو د کاکړ د مرګ پر پیښه خواشینی څرګند کړي وو او د هغه د ګوند او د کورنۍ تورونه یې رد کړي او ویلي وو چې ځینې خلک د کاکړ پر مړینه سیاستونه کوي. د کاکړ د تلین په جلسه کې ټولو ویناوالو د پاکستان د خامی اسمبلی د غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر او د غورځنګ د نورو نیولسو غړو د خوشی کولو غوښتنه هم وکړه. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای ډیوا، مسلم باغ.
ګرانو اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه اورئ. د ترهګرې ضد ادارې سی ټی ډی د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکي عبدالحفیظ بلوچ را خوش کړی دی. څوک چې 100 میاشتې وړاندې بې درک کړی شوی او پته نه لګیده، خو ورستو بیا معلومه شو چې د پاکستان امنیتی ادارو نیولې. سی ټی ډی د حفیظ بلوچ په ضد د ترهګرې تر قانون لاندې مقدمه درج کړی و او په دې د ترهګر غرځول شوې ډلې پی ایل ای سره د اړیکو تور نه لګولې. خود د وکیل عمران بلوچ ویلي حکومت په عدالت کې په حفیظ بلوچ لګول شوې تورونو ثابتولو کې پاتې راغلي دي، ځکه عدالت د خوشی کولو امر وکړلو. نور تفصیل یې د کوټینا د وی او ای ډیوا خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د روان کال د مارچ پر 15مه باندې د حفیظ بلوچ د نیولو څرګندونه وسوله چې بیا د نصیر آباد په زندان کې وو. د بلوچستان د تراګری په ضد څانګې سی ټی ډی د مارچ پر 15مه باندې د حفیظ بلوچ په ضد باندې د تراګری تر قانون لاندې مقدمه ثبت کړله. د د وکیل عمران بلوچ وی او ای ډی وته وویل چې د عدالت په امر باندې د ټول قضیه ختم کړل سوالي او پر د باندې لګول سوي تورونه ثابت نسو. حمله دې کبله د قاضی محمد علي عدالت د د د خوشکې دو امر وکړي. نن سهار د دوی خپل کورنۍ پلارنی ټاټوبې خوستار ته بوتي. حفیظ بلوچ د خوستار د ضلع باغبانی د سیمې اوسیدونکو وو. د فروری د میاشتې پر اتمه باندې د خوستار له یو شخصي تعلیمي ادارې څخه په زور باندې وړل شو. د د پلار محمد حسن د پولیسو په سټېشن کې په درج شوی اف آی آر کې ویل دي چې حفیظ بلوچ په جنوري کې د رخصتۍ لپاره له اسلام آباد څخه دلته راغلی وو. د به ماښام وخت په شخصي تعلیمي اداره کې و ماشومانو ته زده کړې ورکولې. د ده په خبره چې ماشومانو و دوی ته ویلي دي چې په دوو ویګو ګاډۍ کې وسلوال کسان راغلل چې مخونه یې پټو حفیظ یې په زور باندې یوړي. حفیظ بلوچ د قید اعظم پوهنتون د ایم پی ایل زده کوونکی دی. د ده د ایم پی ایل اوس آخري سمیسټر وو. حفیظ بلوچ ویلي چې دای به اوس بیرته خپلې زده کړې پیل کوي. حفیظ بلوچ ویي چې د زده کړې ډېرې اغېزمنې سوې دي او د بند پر مهال باندې هلته داسې چاپېریال نه و چې د خپلو زده کړو ته دوام ورکړی وای. په بلوچستان کې د بېدرکسو خلکو د سازمان مشر ماما عبدالقدیر بلوچ ویي چې دلته یو شمېر زده کوونکي بېدرکه کېږي.
اسټوډنټان هم د دې کې بے درک شوی دی اور اسټوډنټان غا مسخ شو د لاشونه ملاو شوی. تربت سره هغه بے درک وکړي بیا د دې مسخ شو د لاشل ته ملاو شو. د دې مور پلار مخته دوی ته شوټ کړي. مسخ شو د لاشونه دونه مور ته ملاو شوی دی. د دې پہچانم نه دی شوی دی. ډیر لاشو غا پہچانم مشته نه شوی دی.
حکومتي چارواکي وایي چې خلک په زور باندې بے درک کېدل دا د امنیتي ادارو په ضد باندې یو پروپاګاند دی. ځینې غلیم غواړي چې د امنیتي ادارو او د ولس ترمنځ توپیر رامنځته کړي. حکومتي ادارې وایي چې دوی یوازې خلک د پلټونو لپاره وړي چې کله دوی ګرم نه وي له دوی څخه تحقیقات وکړي. دوی په جنایاتو کې ککړ نه وي بیا یې بیرته راخوشي کوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
پاکستان کې څېړونکو وایي چې د افغانستان څخه د بهرني ځواکونو د وتو وروسته د پاکستان لپاره د امریکا په پالیسۍ کې بدلون راغلی او د خپلو نوي اهدافو ترلاسه کولو لپاره د پاکستان په پرتله امریکا دا وخت زیات اهمیت هندوستان ته ورکوي. دوی وایي که څه هم امریکا افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د پاکستان مرستو ته اړتیا لري، خو په نړۍ او منطقه کې سیاسي حالات بدلیږي او د چین د اثر رسوخ کمولو لپاره امریکا زیات پام هندوستان سره اړیکو ته ورکوي. نور تفصیل په دې وی او ای ډیوا خبريال عبدالرزاق د پیښور نه په دې رپورت کې راکوي.
سیلونکو وای د افغانستان څخه د بهرني ځواکونو د وتلو او په هیواد د طالبانو واکمنۍ وروسته د پاکستان لپاره د امریکای په پالیسۍ کې بدلون راغلی. دی وای په منطقه کې د امریکای مفادات او اهداف بدل شوی او د ترهګرۍ ضد جنگ دوران چې د پاکستان کم اهمیت وو هغه اوس کم شوی دی. په دې حق لا د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر خورشید خان او وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي
زما خیال دی چې اوس هم د افغانستان حوالے سره پاکستان ریلیونس دی، خو هغه ریلیونس نه دی چې کم به دوی د 9/11 نه بعد د جنگ دوران کې وو. اوس ریلیونس دا چې په افغانستان کې انساني کم مسلې دي، کرایسیس وغیرہ دی، هغه ځې اکنامیک فاینانشل کرایسیس دی، هغه په سمولو کې په هغه کې لاس ورکول د لپاره پاکستان یو رول لري چې هغه امریکای وس کوم ضرورت شته. واګه دومره زیات ان نه د چغم غهای پالیټکس سره ریلیټ کو.
د امریکای صدر جو بایدن په 13 اپریل کې د افغانستان څخه د وتلو اعلان کړی وو او ویلی وو چې د 11 سپتمبر پورې به ټول امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه وباسي. صدر جو بایدن زیاته کړی و په افغانستان کې د امریکا ماموریت هغه وخت مکمل شوی وو چې اوسامه بن لادن معلوم کړی شو او نړۍ د ترهګرینا خلاص کړی شو. ډاکټر خورشید خان زیاته کړه په منطقه کې د چین اثر رسوخ کمولو لپاره امریکا د پاکستان په پرتله زیات اهمیت هندستان، بنگلاديش او نورو علاقایي ملکونو ته ورکي.
وار اگینست ټیریزم کوم مفادات او غو دور پاتې نه شو، دغه دور دغه تیر شو، دغه نوې اهداف جوړ شو، نوې د اغه ترجیحات راغله په دنیا کې. نو په اغه ترجیحاتو کې اغه چې کوم ملک په دې ریجن کې راځي کړي نه پړم بي پټا باندې اغه انډیا دی. انډیا د لپاره خو یو دوی انډو پیسفیک یو خاص ریجن جوړ کو او اغه پارټنرشپ په کوارټ کې د ممبر ته د انډیا سره په مختلفو فورمز باندې دی کوآپریشن دی، بلکې سټریټیجک پارټنر په تور باندې دا ویل شو.
سیلون کې په دې نظر چې د موجوده نړیوال سیاست له امله پاکستان هم هغه ملکونو ته ځان نږدې کړي کم چې په جنوبي او منځنۍ ایشیا کې مستقل امن او اقتصادي پرمختګ غواړي. په دې اړه په پېښور پوهنتون کې د امن او د شخړو د مطالعې مرکز پروفیسر جمیل احمد چترالی وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي،
د پاکستان، د رشیا، د چاینا دا مفاد دے بشمول ایران او سعودي عربیا چې دې ریجن کې امن راشي، نو دا تلت برازیت دم به شفت رازی دی یورپین یونین او د امریکای الائنس نه به دا شفت دی خورازی او د پاور ډاینامکس به دی ریجن امپورټنس ډیر زیاتیږي. دا د پری امپټ کې یو پاکستان او سرور سویچینګ کې لګیا دی.
سیلون کې وایي د امریکای سیاست هم د پاکستان په اړه پالیسي باندې ژور اثر لري. دی وایي چې کله هم ریپبلیکن ګوند په واک کې راغلی نو د پاکستان ملټری اسټابلیشمنت سره یې خې اړیکې جوړې کړې، خو بل اړخته د صدر جو بایدن په سیر د ډیموکراتیک ګوند غړي په پاکستان کې معاشرتي، معاشي او سیاسي پرمختګ لپاره پالیسي وضع کوي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. د پاکستان مطبوعاتي رپورټونه وایي چې پاکستان د یورپی اتحاد لخوا د خودل شو سختو شرطونو د منلو نه انکار کړی دی. په دغه شرطونو کې یو دا دی چې پاکستان دې د مرګ سزا ختم کړي. سیړونکو وایي پاکستان لپاره د یورپی اتحاد د اقتصادي اسانتیاو نه ګټه اخستل پکار دي، خو د مرګ سزا ختمولو غوښتنه داسې ده چې که دغه شرط ومنل شي نو د دې په نتیجه کې به د ریاستي زورونو خلاف د انصاف نړیوال عدالت ته د تلو حق ملو شي، چې لکه بله به د هیواد طاقتور ادارې د ستونزو سره مخ شي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری پرون د زیارت پر ورځ د اسلام آباد په سفر راغلی. د یورپی اتحادیه د جی اس پی پلس د سارندوی میشن سره لیدل قتل کړی دی. د خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې بلاول بټو زرداری د جی اس پی پلس سره په تړلې کنوینشنونو باندې د پاکستان لخوا د عمل درآمد لوزونه تکرار کړي. اخوا د انګریزي جبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون د سرچینو د خولې لیکلي چې پاکستان د سیاسي او قانوني اغیزو لقبله د یورپی یونین لخوا د خودل شوی نوې شرطونو د توثیق کولو نه انکار کړی دی. په دغه شرطونو کې د مرګ سزا ختمول هم شامل دي. جی اس پی پلس د تجارتی او پرمختیايي تګلارې یو آله ده کوم چې د کال 1901 او یم راهسې نافذ ده او پاکستان د تیرو وو کلونو راهسې د جی اس پی پلس لوی وصول کوونکی دی. د جی اس پی پلس اسانې لاندې د یورپی یونین هیوادونو لخوا د پاکستان په یو شمیر مصنوعاتو باندې صفر ډیوټي لګول کیږي او دا اسانی کال 2023 دسمبر کی ختمی دن کې دا. ایکسپریس ټریبیون د سرچینو دخلی لیکي د یورپی اتحادیه پارلمان د نوې جی اس پی پلس کیم لپاره پاکستان ته اضافي کنوینشنونه تجویز کړی دي چې پکې د نړیوال فوجداري نظام روم سټیټیوټ، د انصاف په نړیوال عدالت کې د انفرادي شکایتونو درج کول او نور شامل دي. د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګې استاد ډاکټر خورشید دیوتوی د مرګ سزا ختمول وړه خبره ده، خو دا نور تجویز شوی کنوینشنونه د پاکستان لپاره مشکل پیدا کوي. ولې شي
پدې مطلب دا رته چې انډیویډوال ویچ سفر کیږي پاکستان کې او عام کسوی د پاکستان د حکومت د پاکستان د ادارو د لاسه سفر کیږي نو هغه بیا کمپلینټ کوي دي شي او کمپلینټ شي دنه دا بیا په انټرنیشنل لیول د دغه کم فورم سیګي کمیټیانی وغیرې دینه هغه بیا هغه اډرس کوي نو کدا پاکستان څنګه واقع پاکستان کې خو تاسو ووري د هیمن رائټس ډیر غټي مسلې دي مسینګ پرسنز مسلې دي پولیټیکل کانشسنس مسلې دي سیول سوسایټي امپاور کی چې د حکومت او د ادارو خلاف چې دا کمی او د دوی خلاف زیاتی کیږي او ادارو خلاف دوی بیا په انټرنیشنل فورمز باندې کمپلینټ کوي او کمپلینټ واقع د اډرس کیږي
مطبوعات وایي چې اسلام آباد د نوي پروتوکولز د توثیق په اړه د مافیات تر لاسه کولو لپاره د یورپی اتحادیې سره د رابطو ګړندی کولو پریکړه هم کړې ده د پاکستان د بشري حقوقو غیر دولتي خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی په خوانه مشره او غړي زهرا یوسف ډیوتوي د کال 2014 پورې په پاکستان کې د مرګ په سزا بندیز وو خو د پیښور په آرمی پبلک سکول د ترهګریز بریدون وروسته دا بندیز پورته کړی شو او په پاکستان کې خلک هم د مرګ د سزا په حق کې دي ہوائی پاکستان تا دا یورپی یونین دا جی ایس پی پلس دا آسانے لاندی ویش کنونشنونا ورکڑی شوی وو خو پاکستان پا حقی کی پزن لاهم عمل درامت ندکڑی او دا بستون زجوڑوی ایکسپریس ٹریبیون وائی دا پاکستان دا اٹارنی جنرل دفتر فکر کوی چی دا مرگ دا سزا توثیق کول دا حیواد لپار زن قانونی او سیاسی اغیزے راپورتا کولی شی دا اقتصادی چارو سیلنکار او دا ایس ڈی پی آئی ایگزیکٹو ڈائریکٹر عابد قیوم سلیحری وائس آف امریکا ڈیوا توائی یورپی اتحادیہ دا پاکستان ترٹول لوے تجارتی پارٹنر دے
جی ایس پی پلس اسٹیٹس کی وجہ سے جو ٹیرف ہے وہ ہمارا
یورپی اتحادی د جی ایس پی پلس کیم یا آسانی د پاکستان لپاره ډیره ګټه ورده او د دې لاندې په یورپی یونین کې شامل هیوادونو ته د پاکستان په برآمد کې دونکو شیانو باندې ډیر کم یا د نیش برابر ټیکس لګول کیږي او دا د پاکستان برآمداتو ته په وده ورکولو کې هم مرستندوی دی مطبوعاتي راپورونه وایي پاکستانی چارواکي به دا معامله د یورپی اتحادی د پلاوي سره هم راپورته کوي کوم چې دا وخت هیواد پر سفر دے ارشد حسین وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیو ده نن د جمعې ورځ د کال 2023 د جولای د میاشتې لومړۍ نیټه ده په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم لومړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی په جنوبي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د ترهاګرۍ ضد پولیسو سی ټی ډی یو افسر ایس ایچ او وجلې دی بلخوا امریکه او په افغانستان کې واکمنو طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبرې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په 13 جون پای ته رسولې دي اخوا د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د دینی عالمانو او مخورو لوی غونډې ته ورغله او د اوکراین په اولیسا د روسیې په برید کې ولس کسان وجل شوې دي سرټه کې تاسو اوریدل وزو د خبرونو تفصیل ده د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان کې نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د ترهاګرۍ ضد پولیسو سی ټی ډی یو افسر ایس ایچ او وجلې دی او په ځوابي کاروایی کې د یو ترهاګر د وجلو او بل د نیولو دعوه هم شوې ده د جنوبی وزیرستان پولیس دا پیښه تایید کړې او ویلي دي دا پیښه د زیارت یا پنځشنبه په ماښام د اعظم ورسک پولیسو تاڼې په حدودو کې شوې ده په سمدستي ډول د دې پیښې ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې بلخوا د خیبر پختونخوا په صوابۍ سیمه کې هم د زیارت په ورځ په موټر سایکل سورو نامعلومو وسلوالو یو پولیس حوالدار وجلې دی د پولیس چارواکو په وینا دا پیښه د زیارت په ورځ د صوابۍ په ګړۍ سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې چې پولیس حوالدار بخت منیر له کوره ډیوټۍ لپاره روان و د پختونخوا صوبې د پولیسو د ټویټر پر رسمي پاڼه لیکل شوې چې په حوالدار بخت منیر په موټر سایکل سورو وسلوالو ناتار ډزې وکړې چې لامل یې هغه سا ورکړې ده په جنوبی وزیرستان کې د پولیس افسر د وژنې پیښه په داسې حال کې شوې چې تحریک طالبان پاکستان د بلې اعلامیې پورې د ډزبندۍ اعلان کول ویلي دي د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان دواړه مني چې خبرې هم ترمنځ روانې دي او د دواړو فریقینو لخوا په دې وخت کې د یو بل پر ضد بیانونه هم مخې ته راځي اخو امریکي او په افغانستان کې واکمنو طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځې خبري د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په 13 جون پای ته رسول دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دریو میاشتو وروسته مخامخ خبري شوې. دغه خبري د افغانستان د پاره د امریکا د ځانګړي استازي ټامس ویسټ او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاو ترمنځ ترسره شوې دي. امریکا د مارچ په میاشت کې د طالبانو د حکومت لخوا د شپږم ټولګي نه بره د جنکو په زده کړو د بندیز وروسته خبري ودرولې وي. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی ویلي په دوحه کې تر سره شوو خبرو کې د امریکا د سپینې ماڼۍ خزانه وزارت او د امریکا د نړیوالې پرمختیا د پروګرام یو ایس ای آی ډی لوړپوړو استازو ګډون کړی دی. هغه ویلي په دغو خبرو کې د افغانستان د بینک او مالی وزارت لوړپوړو مشرانو د امریکایي پلاوي سره په ګڼو مهمو سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې کړې دي. بلخی ویلي متقی په افغانستان کې د زلزلہ ځپلو لپاره د امریکا په 55 ملیون ډالرو مرستو ورکولو مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان تړل شوی شتمنۍ د آزادې کړل شي. امریکایي انتظامی د دغه ناستې په اړه په سمدستي ډول سن دی ویلي. بل اړخته د طالبانو د حکومت ټلویزیون نن د جولای پر لومړۍ نیټه ویلي چې طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د دنیا لیمانو او مخورو لوی غونډې ته ورغلی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي د غونډې ګډونوال په یو شمیر کمیټو کې بحثونه کوي او سبا به پریکړه لیک خپریږي. د غونډې تالار ته د خبریالانو پر ورتګ بندیز دی. د غونډې پر لومړۍ ورځ طالب چارواکو له علماو او مخورو څخه د مشورو او فتوو غوښتنه وکړه. طالبانو دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد په خپل وینا کې له برخوالو وغوښتل چې ورته دې داسې مشورې ورکړي چې د نړۍ هیوادونه یې حکومت په رسمیت وپیژني. پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د ښځو د کار، د تعلیم په ګډون د ټولو بشري حقونو ضمانت اړین دی. اخو د اوکراین په اودیسا سیمه د توغندیو لګیدو برید کې لږ تر لږه ولس کسان وجلې شوي او لسګونه نور جوبل شوي دي. د اوکراین د بیړنۍ مرستو کارکوونکي وایي چې دا برید تېر شپه د جون پر 13 ناوخته د اوریسا په ولسوالۍ کې د روسیې لخوا ترسره شوی چې پکې د استوګنې یو ودانۍ او یو تفریحي مرکز په نښه شوی دی. دا برید یو ورځ وروسته تر هغې ترسره شوی چې اوکراینیو ځواکونو د نږدې ساحلي ستراتیژیکي جزیرې د بیا نیولو هڅې زیاتې کړې دي. اخو ترکی صدر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی چې که سویډن او فنلینډ له ترکیې سره په نوي تړون عمل ونه کړي نو په نیټو کې به یې د غړیتوب مخه ونیسي. سویډن او فنلینډ په اوکراین د روس تر یرغل وروسته د نیټو د غړیتوب غوښتنه کړې وه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وی او ای ډی وا خبرونه ته وګي. د افغانستان په سرخار کابل کې د طالبانو له خوا را بلل شوی د عالمانو او قومي مشرانو غونډه ته د طالبانو مشر مولوی حبیب الله اخوند ویلي چې مجاهدینو یې د شریعت د پاره قرباني ورکړې دي، خو د شریعت نفاذ د دغه مجاهدینو یا وسلوالو کار نه بلکې د دینی عالمانو کار دی. هغه ویلي د شریعت د لارې نه به یو قدم هم شاته لاړ نشي. دا اول ځل دی چې د تیر کال اگست په میاشت کې په افغانستان د قبضې وروسته د طالبانو مشر مولوی حبیب الله اخوند کومې غونډې ته وینا کړې. دا په داسې حال چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي او نړۍ د طالبانو نه د بشري حقوقو سرغړونو بندولو غوښتنه کوي. نور حال پر د وی او ای ډیوا همکار بختور شاه په دې رپورت کې راکوي.
په افغانستان کې د طالبانو خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي د قطر په دوحه ښار کې د خارجه وزیر امیر خان متقی په مشرۍ کې
د امریکایي چارواکو سره دوه ورځنۍ خبرې د زیارت پوره سر ته رسیدلې دي. د خارجه وزارت وایان عبدالقهار بلخی ویلي دواړه فریقه په خبرو جاری ساتلو متفق شوي دي او وای دواړه خواوې د خبرو نه خوشبينه دي، خو دا خبرو پوره تفصیل نه دی ورکړی چې امریکایي چارواکو د افغانستان د منجمد شو اساسو د پرانستلو په لړ کې د طالبانو نه څو وغوښتل او د زلزله ځپلو سره یې د څومره مالی مرستو ژمنه وکړه. رپورټونه وایي د امریکا د خزانه چارواکو چې په دغه غونډه کې شرکت کوو د افغانستان د منجمد شو اساسو په سر د امریکا د انصاف وزارت او قانوني ماهرینو سره خبرې کړې دي. په دغه ناسته کې د افغانستان د نیول شوي رقم سره سره په مخادره موادو یا نشایي توکو د مخنیوي په سر باندې هم خبرې وشوې. په دغه غونډه کې د امریکایي وفد مشري د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویسټ کوله او پکې د امریکا د خزانه او پرمختیا د ادارې چارواکو هم ګډون کوو. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو د وزارت وایان عبدالقهار بلخی وای په دوه هکې تر سره شو خبرو کې د افغانستان د بانک او مالیه وزارت جوړپلو مشرانو د امریکایي پلاوی سره په غنو مهمو سیاسي اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې وکړي. امریکای د مارچ په میاشت کې د طالبانو لخوا د شپږم ټولګي نمبر د جنکو په زدکړو د بندیز وروسته دا غوي سره خبرې ودرولې وي. بلخی د دغه لیدنې په اړه په ټویټر لیکلی امیر خان متقی امریکایي پلاوی ته په افغانستان کې د نوي حکومت یعنی د طالبانو د حکومت پر اتک سره د مثبتو بدلونونو په اړه معلومات وړاندې کړل. هغه زیاته کړې متقی په افغانستان کې د زلزله ځپلو د پاره د امریکا په 55 میلیونه ډالر مرستو ورکولو مننه وکړه او ټینګار وکړو چې د افغانستان تړل شوی شتمنې دي زر تر زر آزاد کړل شي. هغه ویلي متقی امریکایي پلاوی ته باور ورکړی چې د دوه د تړون په ژمنه ولاړ دي او چاته به هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د گاونډیانو یا د نړۍ د نورو هیوادونو په ضد استعمال شي. بلخی ویلي امریکایي استازي ټامس ویسټ په افغانستان کې د بشري مرستو د رسونې په شفافه توګه عمل ستایلی او ویلي دي چې په افغانستان کې به د مسلح مخالفت ملاتړ نه کوي. امریکایي انتظامیه د دغې ناستې په اړه په سمدستي ډول لاسنه دی ویلي، خو لدین وړاندې د امریکا د بارنو چارو وزارت د طالبانو سره د سفارتي اړیکو بیا پیلولو دفاع کړي او ویلي وو چې یوازیواله د امریکایي اهدافو په ترلاسه کولو کې مرستندوی نه ګرځي. د امریکا د بارنو چارو د وزارت یو وایاند وایس اف امریکا ته ویلي د امریکایي صدر جو بایدن انتظامیه په افغانستان کې په امریکایي ګټو پاملرنه کوي چې پکې بشري حقوقونه د ترګري ضد مبارزه اقتصادي ثبات د جنکو د پارس کلونه بیا پرانستل او د امریکایانو سره کار کوونکو افغانانو په خوندي توګه وستل شامل دي. بلړخته د واشنگتن پوسټ اخبار تازه خبر ورکړي چې د امریکا حکومت د طالبانو له مشرتابه سره په داسي یوې منصوبه کار کوي چې لمخې افغانستان خپل کنګل شو پیسو ته رسایي پیدا کړي، خو وايي طالبانو حکومت به په دغه پیسو کنټرول ونه لري. د کال 2020 د اگست په میاشت کې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د انخلا د جمهوریت نظام د لنګیدو وروسته امریکا په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان د بانک و ارب ډالرې تړلې دي. د طالبانو د واکمنېدو وروسته افغانستان له سخت بشري بحران سره مخ شوی او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې که افغانستان سره بیړنۍ مرستې ونه شوي نو درې کم سل فیصدي افغانان به د بشري بحران سره مخ شي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ یو لس میاشتې وشوي، خو د نړۍ یو هیواد هم له د طالبانو حکومت نه لري تسلیم کړي او وایي طالبانو د نړۍ سره کړې وادې نه دي منلي. نړۍ د طالبانو نه د ټول شمول حکومت غوښتنه کوي او په هیواد کې د ښځو او جنکو د تعلیم او حقوقو سره سره د بشري حقوقو د خوندي کولو غوښتنه هم کوي، خو طالبان دعوی کوي چې دوی د نړۍ سره ژمنې پوره کړې دي.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
درنو اردن کو تاسو د وی او ای دی وخت پرونه ته د واشنگتن ډی سی نه وګي
د ترکی صدر رجب طیب اردوان خبرداري ورکړي چې سویډن او فنلند له ترکی سره په نوي تړون عمل و نه کړي نو په نیټو کې به د غړیتوب مخاوني شي. سویډن او فنلند په اوکراین د روس تر یرغل وروسته د نیټو د غړیتوب غوښتنه کړې و. بلې لور ته نن بیا د روسي ځواکونو په برید کې د اوکراین په اوډیسا ښار کې اولس تنه وجلی شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د وی او ای د رپورت تفصیل بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې تر شاوخوا څلور نیمو میاشتو وروسته هم لا پر اوکراین د روس بریدونه روان دي، په نیټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب موضوع توده سوې ده. ترکیه په نیټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب غوښتنې د ملاتړ په بدل کې له دغو هیوادونو غوښتي چې درې دیرش کورد وسلوال او د 2014 میلادي کال په کودتا کې په لاس لرلو تورن کسان وروسپاري. ترکی صدر رجب طیب اردوان نن په میډریډ کې د نیټو د غونډې په پای کې په داسې حال کې دغو هیوادونو ته خبرداري ورکړ چې د امریکې په مشرۍ اتحاد له سویډن او فنلند په رسمي توګه وغوښتل چې په نیټو کې ګډ شي. ترکی تر دې مخکې په نیټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب مخالفت کاوه او پر دغو هیوادونو تور لگاوه چې د کوردستان د کارګر ګوند غړو ته پناه ورکړې ده. ترکی، یورپی ټولنه او امریکا دغه ګوند په ترهګر تنظیم یادوي. له دې سره سره ترکی د وسلو اخیستلو د هغه محدودیت لری کېدل هم غواړي چې په 2019 میلادي کال کې په شام کې د ترکی له پوځي مداخله وروسته پرې ولګول شو. خو ولسمشر اردوان د امریکای له صدر جو بایدن سره تر ملاقات وروسته په نیټو کې د دغو هیوادونو د غړیتوب اخیستلو مخالفت پرې شو. ترکیه دوه ورځې مخکې له فنلند او سویډن سره د لسو مادو پر یو تړون اتفاق وکړ چې په بنیاد یې دغه هیوادونه له کورد وسلوالو سره د انقرې مبارزه چیلنج کوي او غوښتنه کوي چې د ترکیه د 2014 میلادي کال په کودتا کې په لاس لرلو تورن کسان به انقرې ته سپاري. ترکیه له سویډن د یوشت او له فنلند د 1200 مشکوکو کسانو ورسپارل غواړي. انقرې د دغه کسانو نمونه نه دی اخیستي، خو د کارګر ګوند مشر فتح الله ګولن او غړي تورن کړي چې د 2014 میلادي کال د کودتا پلان یې جوړ کړی وو. فتح الله ګولن چې دا مهال په امریکا کې اوسېږي دغه تورونه یې رد کړي دي. سویډن او فنلند له هغه وروسته د نیټو د غړیتوب لپاره هلې ځلې پیل کړې چې روس د 13 فروری میاشتې په پای کې پر اوکراین پوځي یرغل وکړ. امریکا او اتحادیانو یې دا یرغل غندلې او په غبرګون کې په روس باندې کلک بندیزونه لګولي او له اوکراین سره پوځي او بشري مرستې پیل کړې دي. د اوکراین چارواکي وایي نن بیا په اوډیسا سیمه کې د عامو خلکو د استوګنې پر یوه ودانۍ او تفریحي مرکز د روس د میزایلو په حمله کې لږ تر لږ 12 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي د ودانۍ له ویجاړیو 9 کسان ژغورل شوي چې وایي درې پکې ماشومان دي. په میډریډ کې د نیټو په غونډه کې د امریکای د ولسمشر جو بایدن په ګډون غربي مشرانو یو ځل بیا هوډ وکړ چې له اوکراین سره به بشري او پوځي مرستې روانې ساتي.
د وی او ای دیوا ګران اوریدونکو اوس در سره په نړۍ او پاکستان کې د کرونا د پیښو یو واري بیا جاتی دوه په اړه باندې هم رپورت شریکو. د پاکستان د صحت کامی اداره ان ای ایچ وای په هیواد کې د کرونا کیسونو شمیره یو واري بیا مخ په زیاتیدو ده. د جولای په اولنۍ نیټه جاری کړل شو شمیرو تر مخه په هیواد کې شپږ سوه څلور نوي کیسونه رپورت شوي، کوم چې په تیرو څلور نیمو میاشتو کې تر ټولو زیاته شمیره ده. ډاکټران وایي کرونا کیسونو کې نوی اضافه د اندېښنې وړ ده او باید چې خلک د دې وایرس نه د ځان ساتنې لپاره احتیاطي ګامونه خپل کړي. نور تفصیل یې د پیښور نه د وی او ای ډیوا خبریال ارشد مومن په دې رپورت کې راکوي.
د ان ای ایچ د جولای اولنۍ نیټې د جاري شو شمیرو تر مخه په ملک کې د کرونا له امله کوم تن ژوند له لاسه نه دی ورکړی، خو د یو سل یو مریضانو حالت پکې سخت خودل کیږي. پاکستان کې د ټولو کیسونو شمیر 15 لکه او د شپږ دیرش زره نه سیوا شوی دی. په دشتم جون شپږ سوه یو سلویخت کیسونه رپورټ شوي وو. په دغه ورځ د مثبتو کیسونو کچه درې اشاریه څلور فیصده وه. دوه تنه د وایرس له امله مړه شوي وو او یو سل نورلس مریضانو حالت پکې سخت ښودل شوی وو. د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې ویان ډاکټر احمد زیب دی وته وویل په تیرو څو هفتو کې د کورونا کیسونه تر ډېره حده کم شوي وو. د کورونا لپاره مختص وارډونو کې د مریضانو شمیر د نشت برابر وو، خو اوس د څو ورځونه د مریضانو راتګ او د کیسونو شرح بیا زیاته شوې ده. او د اندېښنې وړ خبره دا ده چې خلکو احتیاطي تدابیر پریښي دي او په راتلونکو ورځو کې د اختر د ګڼې ګوڼې په دوران دا وایرس نور هم په تیزۍ سره خورېدای شي.
نو په منځ کې دا اختر هم دی، پای کې دا خلک بازارونو ته مروزي، دغه شانتي سروي اغشتو د پاره هم خلک روزي، نو دا کیسز نور هم تیزۍ سره دا زیاتېدو امکان دی.
د ان ایچ مېری خای چې د 14 کروڑ نه زیاتو تنانو ته د کورونا ضد ویکسینو یو ډوز لګول شوی، چې نږدې 8000 ته پکې په تیرو سلیرو ساتو کې ویکسین لګول شوی دی. په دې کې د 12 کروڑ نه زیاتو خلکو ته د کورونا ضد دوه واړه ډوزه ورکړل شوی دی، چې په تیرو سلیرو ساتو کې پکې 15000 نه زیاتو تنانو ته ویکسین لګول شوی دی. ډاکټر محمد عمران دی وته ویل د ویکسینو لګولو لامل د وایرسو اثر تر ډیره حدا کم شوی دی، خو د کورونا وایرس وخت په وخت خپل شکل بدلی، نو دغه نه ځان ساتنې لپاره احتیاطي تدابیر پرې خودل نه دی پکار. نو موړي ویل ښکاری چې د کورونا وباش په ګمه سپه شروع شوی ده، او تر څو چې یو تن کې هم وایرس موجود وي نو تر هغه نورو ته د لګیدو امکان به هم موجود وي.
چې دې ځان چینج کړي راچینج کړي، تاسو کو اوریدلې وي په یو نوم باندې راغلو یا په بل نوم باندې راغلو، نو دا که شانت چې کوم دی دا وایرس ځان چینج کوي، ځان اډاپټ کوي. نو سټیل چې کوم دی چې کوم اوس د ریسنت ډیټا تاسو وکړه چې 300 کیسز ریپورت شو، نو اټ مینز چې دا وایرس چې کوم دی سټیل موږ سره موجود دی.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په خپل یو ټویټ کې ویلي په ملک کې د کورونا کیسونو زیاتېدو ته په کتو ټول قوم ته اپیل کوي چې د کورونا نه د ځان ساتنې سپارښتنو باندې عمل وکړي. نوموړي ویلي ډاکټرانو د طب عملي د کورونا مخنیوي لپاره ډېری قرباني ورکړي، په کار ده چې هغه ضایع نه کړي شي. د زیارت په ورځ د کورونا مخنیوي لپاره قومي ادارې NCOC حکومت ته تجویز ورکړي چې د کورونا زیاتېدونکو کیسونو ته په کتو دي هغه چاته سرکاري دفترونو ته د داخلي اجازه نه ورکړل کیږي کوم خلکو چې د کورونا ضد ویکسین نه لګولي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه دي. د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې یو وار بیا د تیلو اوبه زیاتې کړې. حکومت وایي د پېټرولیم لیوی نوې ټیکس د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د شرطونو پوره کولو په خاطر پزې کړې چې دغه شان د نړیوالې مالیاتي ادارې نه قرض ترلاسه کړي شي. خو دا چې پېټرولیم پر مخکیایي لیوی څه شی دی او دا ولې زیاتولې شي او بیا دغه پیسې چرته خرج کیږي، دا او د اقتصاد پوهانو نظر درته د وی او ای ډیوا خبریال ریاض حسین د مردان نه په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان وزارت خزانه وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د بیو د کمی زیاتی او د روپیه په بیا کې د بدلون له امله په تیلو پېټرولیم لیوی لګول شوې ده. د دې وړاندې مرکزی حکومت د پارلیمان نه د اقتصادي قانون د پاس کولو په وخت په تیلو 50 روپیه لیټر لګولو منځوري ورکړې و چې هر میاشت به په پېټرولیم مصنوعاتو 50 روپیه لیټر کې اضافه وکړي. د اقتصاد ماهر سجاد احمد ویوي ډیو ته وایي پاکستان په اقتصادي توګه دیوالیا کېدو ته روانو او دا چې د نړیوالې مالیاتي ادارې هغه ټول شرطونه یهم منلی دي د کوم عمل چې په اقتصادي ستونزو کې با اضافه وشي. خو دوی بیا وایي هم دغه ګامونه اخستل ضروری وو.
منګي هم بڑاویږي او معیشت هم سلو ډاون کیږي، نو ډیر نقصانات دي. خو بل طرف ته زمونږ چونکه معیشت داسې سټیج باندې دي چې د ډیفالت طرف ته د تلو خطر و، نو اغه نن بچ کېدل ډیر زیات ضروري.
د خزانه د وزارت لخوا خبر شوی په ریپورت کې ویل شوی دي د 10 روپے پېټرولیم لیوی د زیاتوالي سره د پېټرول بې 278 روپیه لیټر تر رسیدلې دي. های سپیډ ډیزل 208 روپیه، د خاورو تیل 210 روپیه لیټر او د لایټ ډیزل بیا 208 روپیه لیټر ته زیاته شوې ده. د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل وایي د نړیوالې مالیاتي ادارې دا غوښتنه وا چې په پېټرولو 10 روپیه لیټر او ډیزل 50 روپیه لیټر لیوي ولګوي. دوی وایي تیر حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې سره د 10 روپیه لیټر پېټرولیم لیوي لګولو معاهده کړې وه او هغه یې نو پوره کړې چې لعمل 233 ارب روپے نقصان شوی. پیٹرولیم لیوی سشی دے او بیا دغه مالیه په کوم ځای کې لګي؟ په دې حق لا سجاد احمد وایي
پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی دا یو نان ٹیکس ریوینیو دی ته ویل شي او نان ایف بی آر ریوینیو چې دا یا نان ٹیکس ریوینیو دا د این ایف سی ایوارڈ نه بهر وی دا صرف او صرف د مرکزی حکومت ثواب دی دا هغه ته ملاویږي.
سیلنی وایي په تیر یو میاش کې د پیټرولو بیې 40% زیاتې شوې او هم د دې ترڅنګ تیر ورځ د پاکستان وزارت خزانه خبرداري ورکړې وو چې پراتلونکي مالی کال کې به ګرانی د 45% نه زیات شي. په دې حق له د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علي وایي د حکومت لخوا په ورستو کې چې کوم اقتصادي قانون منظور کړی شوی دی او د مالی شرح زیاته کړی شوی ده، دا به په کاروبارونو ګرانی او مجموعي اقتصاد باندې منفي اغېزې پرې باسي.
گرانے پوجا باد معیشیت چکم دا کراکے رفتار دے آبا پا دمچی گی دا غیق پل مسائل بنور دے روزگاری او دا خلق و آمدن مکنی گی دا طول خبر با چیدان یا قسم تصاب بازاری یا خچ بازار با بیشی آغا ڈیپریشن کا رفتا بیشی.
دا سوشل میڈیا دا لاری او مخالف سیاسی گند دا پی ٹی آئی لخوا هم پا حکومت نیو کی کی گی خو مرکزی حکومت وائی پراتلون کی پینزم یاشتو کے با ملکی اقتصادی حالات سمشی. ریاض حسین، وائی ایس ایف امریکہ، ڈیوا مردان.
دوی او ڈیوا گران اوریجن کو دبی پرونه په اخر کې بدن زنو شروان کلندر اجازه واړم خو او در سره شریکو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د یمن پر روان جنگ کې د ملګرو ملتونو په من ګړتیا کې د جنگ د فریقینو ترمنځ د شوی اوسنۍ لولنامی میاد د اگست تر دویم تاریخ پوری اوګت کړي شوی دی. یمن د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استاد هانس ګرانډبرګ په دې ډیره خوشالي ښکارا کړی دا او دای د یمن په جنگ کې یو ډیر اهم او زړه پورې تبدیلی بللې ده. په یمن کې جنگ په کال 2014 کې هغه وخت ان خطو کله چې د یمن حوثی اغیانو د ایران په ملاتړ د یمن لوی علاقه ونیوله، د یمن بین الاقوامي تور منلی شوی صدر په جلاوطنۍ مجبوره کو او د یمن په امناکه ډول د جمهوریت په لار د روانېدو ټول عملی تالا والا کو. د یمن د حکومت په خواست د سعودي عرب په مشرۍ کې د حوثی اغیانو خلاف یو فوجي اتحاد په کال 2015 کې جوړ شو کم چې د حوثی اغیانو خلاف فوجي عملیات شروع کړل. د یمن په جنگ کې تر اوسه پورې 3,00,000 خلک وژل شوي دي. دې جنگ یمن د نېستۍ کندې ته ورغورځولی دی. د اپریل په 2 تاریخ د روجی د میاشتې شروع کېدو سره ملګرو ملتونو په یمن کې د جنگ د فریقینو ترمنځ تر 2 میاشتو پورې روغه وکړه. دې سره د بیګونا عامو خلکو مرګ جوبله ډیره راکمه شوه، د خلکو په تګ راتګ کې اساني پیدا شوه او خلکو ته د تیلو او د امروزه استعمال د نورو سیزونو اخیستل ممکن شول. د جنگ فریق د شوی لوزنامی د 2 جون نه تر نورو شپیتو ورځو پورې په اوګدولو سلا شوی دی. یمن د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استاد ګرنبرګ ویلی دی چې د جنگ د فریقو اول په لوزنامه کولو او بیا د دې د میات په اوګدولو په سلا کېدو د یمن خلکو ته د امید یو رڼا ورکړی ده چې د دې جنگ خاتمه ممکن ده. د امریکای صدر بایدن د لوزنامې د میات په اوګدول خوشالي ښکارا کړې ده او دا خبره په ګوته کړې ده چې په تیر اپریل کې د شوی لوزنامې له برکته د 2 میاشتې په یمن کې ډېرې د امن میاشتې وي. د ویلې دي چې د جنگ د بندېدو له سبب د زرګونو خلکو سرونه بچ کړي شوی دي. صدر بایدن د یمن د جنگ د فریقینو ترمنځ د روغې د میات د اوګدول په غرض یمن د پاره د ملګرو ملتونو د خصوصي استاد د ګرانډبرګ او یمن د پاره د امریکای د خصوصي استاد د ټیم لندر کینګ د شوا شو منډو ترلو ډیر ستاینه کړې ده. د سیمې د ملکونو لخوا هم په دې کار کې شوی ملګرتیا ستایلې ده او ویلې دي چې د سعودي عرب قیادت د ملګرو ملتونو په منګرتیا کې د شوی لوزنامې د منځوري د پاره ډیر زړور اقدامات کړی دي. اومان د دې لوزنامې د پاره د کیدونکو خبرو د کوربتوب د ستاینې وړ کردار ادا کړی دی. مصر او اردن د یمن نتلونکو پروازونو ته خپلې هوایی اډې پرانستې دي او دا شان د شوی روغې په یو اهم جز عمل کې دلی یقیني کړی دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د امریکای په خارجه پالیسۍ کې د یمن د جنگ ختمولو ته خصوصي اهمیت ورکړل شوی دی. دوی امریکا د یمن په معاملې اوس هم په خپل دی خبره ټینګه ده چې د دې جنگ د داسې کوټلې او مستقل اواره را اوستې شي چې د هغې تر مخه د یمن د خلکو کرامي اواري شي او چې دوی په د خپل ملک د سباون په خپل او د خارجي مداخلت نه بغیر د فیصله کولو جوګه شي او چې د انصاف او احتساب کې د دوی مطالبې په اومنلې شي. خاغری بلینکن خپل وینا په دې ختمه کې امریکا ټولو فریقو ته ټینګ وینا کوي چې د یو کوټلي امن عمل شروع کولو لپاره دا اهم موقع د لاسه اونه باشي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.